السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست او په پیل په خبرونو کوو وسلوالو کسانو د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې پر یو کور په برید کې د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژلې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د نورګرام ولسوالۍ په یو خبرپاڼه کې ویلي دا پیښه نن په میری کلي کې شوې په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې د یادې ولسوالۍ طالب چارواکي د پیښې ځای ته تللي او هڅه کوي د وژونکو او وژل شوو کسانو د کورنیو ترمنځ د نور تاوتریخوالي مخه ونیول شي د لومړنیو معلوماتو له مخې د دې پیښې انګیزه خپلمنځي اختلافات دي د پیښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومتونو او د قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لیږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي او یوازې په هغو امنیتي پوستو کې تلاشي واخلي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې پر ملي لویو لارو جوړ شوي. دا پریکړه د قاضي شکیل احمد او قاضي ثابت الله خان لخوا د مشر د افغان ترانسپورتي اتحادیې د مشر محمد نور احمدزی د غوښتنې پر بنسټ شوې ده. نوموړي په خپل عریضه کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې د امنیت او مخدره موادو په پلمه باروړونکي موټر تلاشي کوي او له چلوونکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به په 15 ولایتونو کې درنه واوره او شدید بارانونه وشي. د ادارې د مختلفو ولایتونو لپاره د باران اندازه له 15 څخه تر 15 ملي متر پورې او د واورې اندازه له 10 څخه تر 40 سانتي متر پورې اټکل کړی. یونیسف وایي د سږ کال د جنوري په میاشت کې د 214 افغان ماشومانو چې په خوارځواکۍ اخته وو درملنه کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین او یوالی په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دا ټول ماشومان له 15 کلونو څخه کشران وو. د یونیسف د استازي په وینا د دې ماشومانو درملنه د آسیایي پراختیایي بانک په همکارۍ شوې. مرستندوی ادارو له امریکا څخه غوښتي چې په خپله هغه پریکړه چې پر اساس یې د نوي ورځو لپاره د امریکا مرستې ځنډوي افغانستان استثنا کړي. افغانستان ته تر ټولو ډېرې بشري مرستې امریکا کوي. لازادي راډیو خبرو ته غواګي است. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا په مزار شریف کې د خپل واد جنرال کونسل په قول ویلي چې خامنه‌ای ورته امر کړی چې افغانستان سره اعظمي تعامل وکړي. علي رضا احمدی پرون په مزار شریف کې وی غونډې ته ویلي د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه‌ای له افغانستان سره د اعظمي تعامل پر پالیسي ټینګار لري. د نوموړي په وینا د ایران مشر باور لري چې د سیمې ستونزې باید د سیمې هیوادونه حل کړي. په مزار شریف ښار کې د ایران جنرال کونسل زیاته کړې چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو سیاستونو او تګلارو له مخې د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. غامدارز ویلی د ایران لومړیتوب له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراخول دي. ایران د نورو هیوادونو په شان د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني خو تهران له دې ډلې سره پراخې سیاسي او اقتصادي اړیکې لري. حاضر دمه ایران د افغانستان تر ټولو ستر اقتصادي شریک ده. د غزې د اوربند موافقه لمخې اسرائیلیز وکونه به د غزې د ترانګل مرکزی لارې د نتصاریم له دهلیز شاته وکړي. د اوربند موافقه لمخې اسرائیلیز وکونه باید د اوربند په 20مه ورځ ووزي. اسرائیلی رسنیو راپور ورکړی چې د غزوکونو شاتګ له تیر شپې رئیس روان او تمه ده چې تر نن سهار به بشپړ شوی وي. د اسرائیلی پوځ له خوا تر اوسه په رسمي ډول د دې شاتګ په اړه څه نه دي ویل شوي. اسرائیلی پوځ د نتصاریم دهلی شمالي برخه تیرونه پرېښود او فلسطیني کډوالو ته اجازه ورکړل شوه چې د غزې ترانګې شمال ته ستانه شي. سره له دې اسرائیلي ځواکونو لا هم اسرائیل ته په نږدې سیمو کې حضور لري. او د جرمنی په بیلابیلو ښارو کې د ښي اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته له هغه چې تېره اونۍ شاوخوا 1,60,000 کسانو د جرمني پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه، د شنبې په ورځ تر 2,500,000 ډېر خلک د مونشن سړکونو ته ووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو ضد شعارونه ورکړل. وروسته به نور جزئیات هم خپاره شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه لوستلای هم شي. د هر پروګرام د سر مطلب مودادي چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا ته د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د وضعیت په تیر بیا د داعش د غوښونو په اړه باندې ځانګړي غونډه جوړ کړی. د افغانستان د دفاع د وزارت یو پخوانی مسؤول شاه محمود میاخیل د داعش د غوښو په اړه وایي
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي.
په ګڼو ولایتونو کې د بارانو، واورې او طوفانو په اړه د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندیښمن کړي دي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په جرمني کې پرون په مونشن ښار کې شاوخوا 2.5 لک کسانو د خیاړخوا افراطي ګوندونو پر ضد لاریونونه کړي دي. د کرکټ د ملي ټیم په لباسونو کې چې د چمپیونز ټرافي د یاد اتلانو جام لپاره ترتیب شوی د جام د منار د نخو نیخانو راوړلو ګڼ خلک خوشاله کړي دي. فرهنګیانې په اړه څه وایي؟
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلاست تر توایم. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته سبا دوشنبه د فبروري په 10مه جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش راپور وړاندې شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت یې ټینګ کړی، خو د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د داعش ګواښ لا هم پر ځای دی او د افغانستان په ګډون سیمه او نړی هیوادونه ګواخی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10مه په افغانستان کې د داعش د ګواخونو پاړه ځانګړي غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړي غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواخونو پاړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د تیر جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، پکې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې تبا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړې او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنون کې وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت په خانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کس یا 15 کس په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند ولسواک حکومت وي، هلته خل د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي. وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخښه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډاګه نه کي، زه فکر نه کوم که داعش داسې په اسانۍ مونږه په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستانه بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نخښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د زپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د بارانو واورې او طوفانونو په اړه د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندېښمن کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د تیرو طبي پیښو له امله د دوی سرپناوې زیانمنې شوې او د بارانو په وړاندې خوندي نه دي. خلک داسې مال د بېلابېلو طبي پیښو له امله له زیانمنېدو، بې سرپنا کېدو او ورته له نه پاملرنې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په 15 ولایتو کې د بارانو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی وو. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د هرات ولایت د زندجان ولسوالي اوسیدونکې نظیفه ده وایي د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کور وران شوی، د بیرته رغولو توان یې نه لري نو لا هم په وران ویجاړ کور کې اوسیږي. نوموړی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورونه نام وهلی دي، دوه ورځې کېږي چې باران اوري، زموږ کورونو په زلزله کې ترس کړی، ډېر ویریږو ځکه کورونه مو وران شوي، نه دروازه لري نه کړکۍ لري. همدې رقم شپې ورځې تېروو.
د خوست ولایت اوسیدونکی اجمل زازی چې کور یې د تیر کال ژمي د ورښتونو له امله زیانمن شوی هم وایي
دې کوټې ویجاړې ارڅو وګوره والا کوټې مټه خواغه دی والا کوم واسو چې مونږ جوړا وای پټه مغه کړکې نه لري بل یو ځای کې متر پر نه دی ګر چې پیره تاو کړی چې مرش شپه کې صاحب کومرن نه با دونه د خو والا چې گزارانه کې به شوي بس غواړم چې مرسته وشي.
دوی دا کوي چې لازمه پاملرنه ورته نه ده شوی او د طالبانو حکومت او د غشان مرستندوی بنسټونو غواړي مخکې لدې چې د ژمي ورښتونه لا وزپی او هم له بیکوري تخلاصې دو په خاطر ورسره د سرپنا په برخه کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې اټکل کړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، بامیان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې به واورې، بارانونه او تیز بادونه وشي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي متره او د واورې کچه بیا د 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوی. د سرچینې په خبره د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د قوي بادونو تمه کیږي چې سرعت یې په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 30 کیلو مترو پورې وي. د ټولنیزو چارو په مجيب لحاظ وایي دولتونه باید له وړاندې له طبیعي پیښو زیانمنو ته د بیړنیو مرستو چمتووالی ولري.
لکه څنګه چې معلومه ده طبیعي پیښې او حوادث ډېری حتی د پیشبینی وړ نه وي، خو د دولتونو او حکومتونو د مسؤلیت ده چې ور د مخه د ځینې مسایلو په خاطر باندې امادګي ولري، نو هغه متضررو او اغیزمنو شو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیدګي وشي.
د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې د امریکي ملي ادارې د اړیکو ارتباطاتو رئیس ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 13 نیټه په یو مرکه کې ویلي چې په روان چمی کې د طبي خطرونو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږي یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جنوري په 15 راپور ورکړی و چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور ژوبل کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له هغه اقدامه چې چمپیونز ټرافی سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په لباسونو د غور د جام څلی یا منار جام نخي جوړی کړي هر کله کوي. دوی لازادي رو سره خبرو کې وایي د کرکټ بورډ د دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا خو یو په دې سره د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته واړوي. دا په اصل کې د چې په دې ورستیو کې د غور ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو چارواکو د ورښتونو له امله دغه منار د بشپړ تخریبېدو په اړه خبرداري ورکړی وو او د یونسکو څخه غوښتنه کړې چې د منار جام له ویجاړېدو مخنیوی وکړي. تفصیل په دې اړه په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجود دي، د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسونو یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړې د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار ده چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ د دې نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډېر ښه اقدام دی. مینار جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډېر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دغه تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دینه زمنګ ډېری موخې دي چې یو موخه دا چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وخایو. دغه راز د افغانستان ښکلاوي کته چې لدی وړاندې متوجه شوی اسې موږ په زینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان روخام ډبره استفاده کړي، لاجورد مو استفاده کړي، د کونړ لرګي مو استفاده کړي. نو په ټوله کې داسې کړنو زمنګ موخه همدار چې د افغانستان تاریخ کلا تولیدات د نړیوالو ته وخایو.
جام څلی د افغانستان لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کال مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخته او خاورو نه د 15 مترو په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپلو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند دی له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وی لږ تر لږه 800 کاله عمر. دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼلی شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره دي نوي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم ورزو جرمني ته هلته د هیړخو افراطي ګوندونو پر ضد دا څو ورځې لکونه خلکو مظاهرې کړي دي. پرون په بیر مونشن کې ډیرې لوی مظاهرې شوې چې د راپورو له مخې لږ تر لږه 2.5 لک کسانو پکې ګډون کړی و. معترضانو ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداری ورکړی چې له AFD ګوند سره همکاري ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورت.
د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د شی اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوس پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. ورسته له هغه چې تیرونه شاوخوا یو سلو شپېته زره کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. د شنبه په ورځ تر 250,000 ډیر خلک د مونشن سړکونو تر ووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې تنظیمونکي ادعا کوي چې د شنبه په ورځ لږ تر لږه 340,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. دا مظاهره چې شعار دیموکراسي تا ته اړتیا لري و دوه اونۍ مخکې له هغه ترسره شوه چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندېښنې سره مل دي چې شاید الټرناتیو فار دویچلند یا اف دی په نوم شي اړخي افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ ډېرې کړي. د اولاف شولز د منس کین ارخی ائتلافي حکومت ته باندې یو میاش په خو او رسله هغه سقوط وکړ چې د آزاد دیموکرات ګوند لدری ارخیز ائتلاف جلا شو او د دې ګوند مالیه وزیر له دندې لری کړل شو. له دې عمله وار مخکې انتخابات اعلان شول. په جرمني کې نظر پوښتنې شي چې د اف دی ګوند شای د 0% رایو په ترلاسه کولو د فدریشن مرز تر مشه لاندې ګوند څخه ورسته دوهم ځای خپل کړی. د جرمني د کورنیو استخباراتو اداره چې د اساسي قانون د ساتنې دفتر هم ورته ویل کیږي د اف دی ګوند د افراطي شي ارخي سازمان په توګه تر څارنې لاندې نیولای دی. دا ګوند په 2014 کال کې د اروپای اتحادیې ضد ډلې په توګه جوړ شو خو وروسته یې ځان د مهاجرت ضد سیاستونو ته واړاوه. د دې ګوند 12 کلنه سیاسي سابقه په هغو ایالتونو کې ډېره قوي ده چې د ختیځ او لویدیځ جرمني تر یووالي مخکې د خانی کمونیستی ختیځ جرمنی برخوه. د جرمنی پارلمان یا بونستاگ د جمعې په ورځ د سلواغی په 12مه د محافظه کارو ګوندونو هغه جنجالی لای حرت کړ چې په دې هیواد کې د مهاجرت د محدودیت غوښتنه کوله. اف دی ګوند د اولاف شولز د ائتلافي حکومت له کم محبوبیت څخه ګټه اخیسته او په وروستیو میاشتو کې په ایالتي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې معترضانو د شنبه په ورځ ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداري ورکړ چې له اف دی ګوند سره همکاري ونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نړۍ د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د وایروس د خپرېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښوولې. دوی په یوه اعلامیه کې چې د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال د لمنځه وړلو نړیوال نوښت لخوا خپره شوې ده دغه اندېښنه مطرح کړې ده. په افغانستان کې کور په کور واکسین د بهیر له لغوه کېدو وروسته یو شمېر کورنۍ وایي نشي کولی خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي.
د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی وایي نړۍ په افغانستان کې د پولیو د ویروس د خپرېدو د زیاتېدو په اړه په جدي توګه اندېښمنه ده. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ دغه سازمان پر ویبپاڼه خپره شوې پکې راغلي چې په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي پلاوي په غونډه کې د ټولې نړۍ د روغتیا وزارتونو ګډون کوونکو استازو ویلي چې دوی په 2040 کال کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د خپرېدو د زیاتوالي شاهدان دي. د جی پی ای آی په اعلامیه کې راغلي چې د دې ناستې ګډونوالو دا دواړه هیوادونه په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ویروس وروستي مخزنونه بللي او د دغه ویروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو کې بلکې د سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې هم د څارنې د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ییزې مشرې حنان بلخي په دې ناسته کې د پولیو ویروس د لا خپرېدو په مخنیوي د ټینګار ترڅنګ ویلي چې باید په دغو دواړو هیوادونو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د لاسرسي زمینه برابره شي. نوموړي زیاته کړې چې دې ته په کتو چې پاکستان او افغانستان له جیوپولیتیکي زیرمو چاپیریالي او امنیتی ستونزو سره مخامخ دي د هدف ته رسیدل اسانه نه دي. میرمن بلخي لدی یو او نیولاندې هم د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ویروس د لمنځوړلو په برخه کې د متحدو ایالاتو مرستې مهمه بللې وي او د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا پر وتلو اندېښنه ښودلې وه. لدی سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ کور په کور د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسینو د بهیر د بیا پیلېدو غوښتنه کوي او وایي چې خپل ماشومان په اسانه تر روغتیايي مرکزونو د واکسین د تطبیق لپاره نسیرا سوالای د کابل خار سرکوتل سیمه اوسیدونکو رابیه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په خاطر لغو واکسین پولیو کې خانه به خانه بود سابق او حال ای مساجد به مساجد او کلینیک به کلینیک
مخکې د پولیو واکسین کور په کور کې د اوست به هر جمعه په جمعه او کلینیک په کلینیک پلي کېږي نو لدې عمل موږ له زیاتو سندو سره مخ یو په سړه وا کې خپل ماشوم تر جماعت او کلینیک بیولای نشو که همدا کور په کور بهیر پیل شي خبوي ځکه زموږ لپاره ستونزمنه ده واکسیناتوران یو یا نیم ساعت جماعتونه او کلینیکونو کې وي وروسته موږ چې دوی لټو پیدا کولای نشو او زموږ ماشومان همداسې له واکسینه پاتې کیږي
د بلخ ولایت اوسیدونکو خوشبو هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظر مو کوئی دروازه سمیانه خوب بود ما رو بر جای نمیمونه
زما پلان کدی دروازه شاته راتللی نو ښه به وو کور کې موږ یوازې چیرې نه پرېږدي چې ولاړې شو باید موږ سره مو مشران یا نارینه وي زما په نظر باید واکسین بیا کور په کور پیل شي
دا په داسې حال کې ده چې له دې څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کور په کور نه پلي کیږي بلکې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته په جوماتونو یا نورو سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو کې دغه واکسین تطبیقیږي هڅه موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر زیږدیز کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګوزن هیڅ مثبته پیښه ثبت شوې نه ده خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیر 2024 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
له هغه څخه کم دوه کال وروسته چې چات جی پی ټی د مصنوعي ذهانت نوې بڼه خلکو ته وړاندې کړه او په داسې حال کې چې د مصنوعي ذهانت نوښتونه تر ډېره د امریکا او چین لخوا رهبري کیږي اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول فرانسا هڅه کوي چې په دې برخه کې شاته پاتې نشي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جمعې په ورځ له یو شمېر فرانسوي ورځپاڼو سره په مرکه کې د هغه څه یادونه وکړه چې د فرانسوي او اروپایي مصنوعي ځیرکتیا وبلله ماکرون د مصنوعي ځیرکتیا په اړه وویل آیا موږ چمتو یو چې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې وکړو اجازه ورکو چې دا سیالي یوازې د امریکا او چین ترمنځ محدود پاتې شي که اروپا په دې برخه کې ګام واخلي او بهیرونه چټک کړي نو د سیالۍ لپاره به یو مهم کارت ولري دا څرګندونې درې ورځې مخکې له هغه وشو چې په پاریس کې د مصنوعي ذکاوت په برخه کې د اقداماتو دوه ورځنی کانفرانس ترسره شو چې فرانسه او هند په ګډه مشري کوي تمه ده چې په دې کانفرانس کې د یو شمېر هیوادونو مشران د ټکنالوژۍ شرکتونو مشران او د اوپن اے آی شرکت اجرایي رئیس سام آلتمن چې د جت جی پی ټی بنسټ یې ښایي ګډون وکړي د دې کانفرانس تر پیل مخکې فرانسې له متحده عربي اماراتو سره د 500 میلیارد یورو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی چې له مخې به یې د مصنوعي ځیرکتیا لپاره یو ځانګړی مرکز رامنځته شي په همدې سره ورزو د پروګرام وروستي مطلب ته د افغانستان او پاکستان د ترانسپورټرانو اتحادیه شکایت لري چې په پاکستان کې په ګڼو هغو سیمو کې د دوی امنیتي ځواکونه له موټر چلوونکو پیسې اخلي چې افغانستان ته بار ګاډي وړي د دوی په خبره چې باید یوازې په مشخصو پوستو کې دغه موټر چلوونکو ودرول شي نه دا چې هر ځای د پیسو په پلمه باندې له دوی پښتني ګروي غني وشي په دې اړه پام وکړئ د غریپورت ته
دا پاک افغان ترانسپورټرانو په پیښور های کورټ کې وکیل امین الرحمن یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لول چې د عدالت د حکم لمخې په نېشنل های ویز باندې موجود سرکاري چک پوسټونو علاوه ترانسپورټران دې نو زورول کیږي او نه د بی ځای تنګول کیږي دا پاک افغان ترانسپورټرانو دغه آئینی درخواست پړه نوموړی وایي چې ستونزې خډیر دي خوټه مسلې د غیر قانوني چک پوسټونو او بیا بی ځای زورول دي
ډېر زیات مسایل چې دي دا چک پوسټونه دي موږ ته پته نه لګي چې کم چک پوسټ اتارایز دی او کم چک پوسټ ان اتارایز دی کم به کم محکمې دی او په کم کم ځای کې چک پوسټ نه دی لکه پولیس ځان لګیا دي نارکوټکس ور ایکسایز کسٹمز کوست ګارد رینجرز اف سی وغیرہ وغیرہ جنگلات کم ځای کې سبوري ال تک گاډي ودري بلاره وزنی کانټي لګی دي دا پته نه لګي چې کم اتارایز دی او کم ان اتارایز دی موږ دا نو وایو چې زموږ د گاډو د چیکینګ نه کیږي دا غیر باقاعده چیکینګ کیږي خو لکه دا غیر میکانیزم پکار دی دا ټول دی په یو ځای دا چیک وکړه دا چک شي نو بیا دا کلیر کیو بیا دا غینه پس دې تاسو لاس لاسونه دې نسی مو دا په فیسیلیټیټ کوي بجای د دې چې تاسو لکه دا ډیسکریج نشي
دوی ویل چې د دوړخې تجارتی اړیکو لاندې د ترانسپورټران د کراچي څخه د یو قانون لاندې د پولې پورې غړ افغانستان دننه مزل کوي نو باید ټول سرکاري محکمې تجارت ته د ودې په غرض د دې مرستې وکړي نه چې ویزوروي دغه درخواست کوونکی په پاکستان کې د افغان ترانسپورټرانو صدر محمد نور احمد زئی مشال لیډو ته وایي چې د دې بي ځای تنګول لوجه اوس زیاتره کاروبار د تورخم نه چا بهر اړخته وړېدو او بل دربونو ډالرو تجارت ملیونونو تراکم شو.
آزادي رادیو